بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې اب اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه عمره ازنو نن زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2400 لومړی هجری لمریز کال د بیګې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1440 مجریم قمری کال د سفر د میاشتې له څلورمې او د 2022 میلادي کال د ستمبر له لومړی نیټه سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په افغانستان کې لا ترهګرۍ سره د مبارزې د دوام په اړه د امریکا نوی ادعا تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا یو ځانګړی راپور ته دوړن کیږي چې لا ایران په ټولو زمینو کې د کونړ پوهنتون د مشر محب الله محب د وختنې په حق لدی. بیا هم د سلامتی مجلې پروګرام اوردل شي او بیا الهی نمونو پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته مازیګرانې خبرونه هم سرترسي parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی و لنډه دمکو. بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. وسم پام کړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو دندی خاغلی رئیسی ویل چې اهل بیت د اسلامی امت د وحدت رمز دی. خاغلی سلامی وایي چې اسلامی ایران وسلوال ځواک د دښمن ګواښونو ته ځواب ته چمتو دی. امیر خان متکی له افغان سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده او سهونیستي عسکرو د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینی ځوانان شهیدان کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویلی چې اهل بیت اطهار د اسلامی امت د وحدت رمز دی. د اهل بیتو د عمومي ټولنې د ومه عمومي غونډې پرانستونکي دستورې اسلامی ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د اهل بیتو د عمومي ټولنې مومنشي آیت الله رضا رمضانی پښتون سره نن په تهران کې تر سره شوې. ایران پریس لا راپورت سره سم سید ابراهیم رئیسی په دغو پرانستونکو دستورو کې عدالت د بشریت نننې ورکه او اهل بیت اطهار په نړۍ کې د عدالت غوښتنې رمز وبلل. ابوی ویل چې عدالت په نفوسو او د ټولو انسانانو په فطرت کې پټه چاره ده. خاغلی رئیسی همدارز ویل چې نړۍ د اهل بیت او مکتب ته ځانګړی پام لري ځکه چې په دغه مکتب کې حق او عدالت غوښتنه، انسانیت او عقلانیت په کامل ډول موجود دی. د زیات کړه چې نن دین او مانویت ته د ځوانانو په تیره بیا په لیدیز ځوانانو کې پام ډیر زیات شوی دی او په دې منځومیان کې دین او مانویت ته پام ودا درلودلی ده چې دا موضوع هغو پوهانو لپاره چې دلته راغونډ شوي دي مسؤلیت راوړونکي ده. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی رئیسی زیاته کړه د اهل بیتو د نړیوالې ټولنې د غړیو ترمنځ علمي، کلتوري او اجتماعي ارتباطات ډېر ښه راتلونکی درلودلی شي او اسلامي ایران په دې زمینه کې د غږملتیا لپاره چمتو دی. د ایران وسلوال ځواک د دښمن ګواښونو ته ځواب ته چمتو دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک کماندان سردار حسین سلامی د ایران د دفاعي سند بریاوی پرتمینې اقتدار راوړونکي او دفاعي وبللې او ټینګار یې وکړ. د ایران وسلوال ځواک د دښمن ګواښونو ته ځواب ته چمتو دی. سردار سلامی نن د دفاع وزارت د الکترونیک او دافع و نندارتون څخه په کتنه کې د دفاع وزارت د جهادي ژمنو مؤمنو هڅه کوونکو پوهانو او متخصصانو قدرونه وکړه. سردار سلامی پر دې پټینګار سره چې لا محدودیتونو بایکاټونو بدلوځیو او پردیو کارننګونو سره سره نن د همدغه ټاټوبي په ځوانو پوهانو پته کې سره مناسب او یاړمن وسونه ترلاسه شوي دي زیاته کړه. دغه عظمت او پرتم د جهاد په سازمان د پوز او سپاه ځواک په ځان بسیا او هم د وسلوال ځواک د ملاتړ او دفاع وزارت په ټولګي کې پوره شوي دي. اسلامی ایران د پاکستان سیلاب ځپلو ته مرستې ولیږلې. ایرنا خبری آژانس وایي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د ایران د ملت او د حکومت د مرستو لومړنۍ پیټې په سرحدي سیمه کې د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې لاسیلا ځپلو سره د مرستو لپاره له پاکستان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بشر دوستانه مرستو پیټې په یو لړ دستورو کې د ایران په رمضان او د پاکستان په ګډ سرحد کې د بلوچستان صوبې د سرې میاشتې د غږ ملوونکي نصیب ملک او د سرې میاشتې د مشر ایوب خان په مشرۍ د پاکستان د سرې میاشتې چارواکو ته وسپارل شو. د ایران پلاوی په دغو دستورو کې د پاکستان چارواکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او د ملت د تسلیت پیغام ورسوه. په بلوچستان صوبه کې د پاکستان د سرې میاشتې مشر ایوب خان وویل د خیمو د کمبلو او د نورو ضروري شیانو په شمول د ایران بشر دوستانه مرستې د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې په سیلاب ځپلو خلکو باندې ویشل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا سند او بلوچستان صوبو کې په تیرو څو اونیو کې سخت ورښتونو او سیلابونو تر اوسه پورې کابو 2,000 کسان وژلي دي او په زرګونو نور ژوبل کړي او ډېر کورونه کروندې او دوکانونه هم تباه کړي دي. د پاکستان څخه د پاسه 3.5 میلیونه خلک د سیلابونو او د نورو طبیعي پیښو له کبله اغېزمن شوي دي. سیلابونو پاکستان ته لږ تر لږه 10 میلیارد ډالره تاوانونه اړولی دي. متکی له افغان سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو په شمول له افغان سیلاب ځپلو او د طبیعي پیښو نورو زیانمنو سره د مرستو ټولولو کانفرنس بللی. په دې کانفرنس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی په افغانستان کې د مرستو طبیعي پیښو له زیانمن شویو سره د مرستندویه هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. وویل چې د افغانستان له سیلاب ځپلو او زلزله ځپلو سره دې مرستې وشي. په دغه غونډه کې طالبانو په چارواکو سربیره د مختلفو مرستندویو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو پکې برخه اخیستې ده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو د زیان اوخت او څو اونۍ پوره کیږي. تازه د پاکستان په مختلفو برخو کې هم سیلابونو زیات خلک وځپل، خو پاکستانی چارواکو ضربه کړې شول چې زیانمنو ته پراخې نړیوالې مرستې جذب کړي. د طالبانو په چارواکو خلک نیوکې لري چې د افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین ترڅنګ د طبیعي پیښو زیانونه لا یاداوستي او هر ورځ په یو او بل نوم د واک ته د رسیدو خوشحالي نمانځي. طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ورځې د خپلې واکمنۍ په خوشحالۍ رخصت کړي او شاندار مراسم یې نیولي دي. هرات ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د هرات طالب چارواکو ویلی چې دغه ولایت ته د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د هرات د اطلاعاتو او کلتور طالب رئیس مولانا نعیم الحق حقانی وایي چې تیر کال زرګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان دغه ولایت ته ورغلي او له سیاحتي سیمو یې کتنه کړې ده. نوموړي د امنیت تامین او سیلانیانو ته د ښو خدماتو زمینه سازي د سیاحتي وضعیت د ښه کېدو اصلي لاملونه ګڼلي. هرات د افغانستان له لرغونو او کلتوري ولایتونو دی چې خلک یې طالب چارواکو چلند هم د نورو سیمو په نسبت ښه بولي. ویل کیږي چې په هرات کې ډیرو نورو ولایتونو په پوټه طالب چارواکو انجونو ته له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د زده کړو اجازه هم ورکړې ده. سیمنیسټي عسکرو د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینی ځوانان شهیدان کړل. د روسیا لیوم ویبپاڼې له راپور سره سم په نابلس کې د بلاتا په کیمپ د سمونیستي عسکرو په حمله کې د سامر خالد په نوم فلسطیني ځوان شهید شو. همداراز د لویدیځې غاړې په البیرا سیمه کې هم د سمونیستي عسکرو په حمله کې د یزن افانا په نوم فلسطیني ځوان شهید شوی دی. د سمونیستي عسکرو دغه تیری او جنایتونه د نړیوالې ټولنې په چوپتیا کې ورکیږي او په نړۍ کې د بشري حقوقو ادعا کوونکي هیوادونه په دغو جنایتونو هیڅ نوی او سترګې پې پټې کړي دي. د چین او روسیې په مانورې د ناټو نیوکا بې ځایه ده. رویټرز خبري آژانس وایي چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیجیان د روسیې او د چین د پوځي مانورې په ترسره کېدا باندې د ناټو سازمان نیوکا غیر مسؤولانه وبلله. د روسیې دفاع وزارت د جاپان په سمندر کې د چین له سمندري عسکرو سره د ماسکو د غړي پوځي مانورې د ترسره کېدا خبر ورکړې دی. دغه پوځي مانوره به د وستوک 2022 په نوم د روسیې د سترې پوځي مانورې په څنډه کې ترسره شي. دا وستوک 2022 پوځي مانورې کې به د ډلهیز امنیت د موسسې غړي د شینګای د ملګرتیا موسسې غړي او دغه راز د آذربایجان جمهوریت د الجزایر ارمنستان بیلاروس هندوستان قزاقستان قرغیزستان د چین د لاوس د منګولیا د نیکاراګوی سوریه او د تاجکستان په شان د هیوادونو چارواکي او مقامات ګډون وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لینجیان د ماسکو او د پیکینګ د غړې پوځي مانورې په اکله د ناټو په کړشار نیوکه وکړه. وویل چې دغه چاره د ساړه جنگ ذهنیت ته دوام د ورکولو لپاره د ناټو تړون د هڅې خودنه کوي. هغه وویل چې ناټو په غیر مسؤولانه ډول ویلي چې د روسیې او د چین ملګرتیا د دغه ائتلاف د ګټو او ارزښتي نظام لا چیلن سره مخامخ کوي. د چین دغه چارواکي په ناټو غ کړی چې سملاسی خپل خطرناک تفکر چې په نړۍ کې د لالهاندې سبب ګرځي څنګ تکړي. سعودي عربستان یوه میرمنه 45 کاله زندانی کړه. رویټرز خبری آژانس وایي چې د بشري حقوقو یې به ډلې خبر ورکړی چې په سعودي عربستان کې د فعالانو او د متفکرانو د ځپلو په یوه نوي مورد کې یوه میرمنه په ټولنیزو رسندیو کې د خپلو نظرونو د بیانولو په تور 45 کاله په بند محکومه شوې ده. سعودي عربستان د بشري حقوقو په موضوع کې تورا دوسیه لري او په تیرو کلونو کې له قانون د ور اخوا د خلکو د اعدام کولو د شکنجه کولو د نیولو خلکو بې درکه کولو او د سیاسي او بشري حقوقو د فعالانو د نیولو او د دیني لګکیو د جایزو غوښتنو د ځپلو په هکله ډېر راپورټونه ایشوا شوي دي. د سعودي عربستان میرمنه نورا بنت سعید القحطانی په تیرو ورځو کې د سعودي عربستان د ځانګړي جنایي محکمې لخوا د سعودي ټولنې د اصولو د خلاف ورزي کولو لپاره له انټرنیټ څخه د استفادې کولو او له ټولنیزو رسندیو په استفادې سره په عمومي قواعدو باندې د سترګو د پټولو په دلیل په 45 کاله بند محکومه شوې ده. د غراز د سعودي عربستان سلریشت کلنه مېرمنه سلما شهاب هم په ټویټر پاڼه باندې د خپل نظر د سرګندولو په دلیل 15 کاله په بند محکومه شوې ده. په سعودي عربستان کې دیکتاتور حکومت ټینګ دی او خلک د بیان او د مذهب هیڅ آزادي نه لري او په کوچني خبره خلک نیول کیږي شکنجه کیږي او بیا اعدامیږي. دا د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د دوام په اړه د امریکا نوی ادعا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا دفاع وزیر لوید سټین د افغانستان د خپل هیواد د عسکرو د وتلو په لومړنۍ کلیزه کې ادعا وکړه. له افغانستان سره په ارتباط کې د امریکا ترهګرې ضد هلې ځلې تر اوسه نه دي ختم شوي. سټین په هغه یادښت کې چې د امریکا دفاع وزارت د پرسنل لپاره ولیږه لومړی ویل چې امریکا په 2000 لومړی میلادي کال کې افغانستان ته لاړه تر څو د ستمبر 2 نیټې د ترهګرې حملې په ځواب کې د خپلې دفاع لپاره یو ضروري جنگ وکړ. هغه زیاته کړه خو له هغه وخته تر اوسه د ترهګرو ګواښونو په وړاندې له خارجو د دفاع په لړ کې د پینټاګان د هلو ځلو په دلیل هیڅ دښمن نه یې توانېدلې زموږ په وطن بیا داسې حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په عین حال کې موږ ته پته ده چې دا کار نه دی شوی. موږ باید له ترهګرې سره د مبارزې لپاره خپل بې امانه تمرکز وساتو او موږ دا کار کوو. امریکا د بوش په پړاو کې د ستمبر 2 له حمله وروسته تش په نامه د ترهګرې سره د نړیوالې مبارزې په پلمه او د طالبانو د حکومت په نسکرولو سره هغه د القاعده سره په ملګرتیا تورن کړی و په افغانستان حمله او دغه هیواد یې ونیوه. د دغه نیواک په اوج کې په 2011 میلادي کال کې حتی د امریکایي او ناټو عسکرو شمیر څه د پاسه 140,000 کسانو ته ورسید. خو له دې سره سره دغو عسکرو په دغو 20 کلونو نیواک کې د ناامنۍ، بې وزلۍ، نشهیزو موادو تولید او ترهګرۍ پراختیا پرته بله بریا نه ده درلودلې. د طالبانو په بیا قدرت ترلاسه کولو او د سورې په هغې موافقه سره چې د ټرمپ دولت په دوهې کې ورسره وکړه، د امریکا اوسنی ولسمشر بایډن مجبور شو له کومې بریا او کامیابۍ ترلاسه کولو پرته د ویتنام له جنګه په بدترې ناکامۍ سره له افغانستان خپل عسکر وویشتل. د اګست په 1 نیټه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو کلیزه وه، هغه وتل چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ یې ختم کړ. دغه بیړناک وتل او په حقیقت کې د امریکایي عسکرو تیښتې د بایډن دولت لپاره په سترې رسوایۍ بدل شوې او هغه راپورټونه او څرګندونې چې له هغه وروسته خپرې شوې د افغانستان د حکومت د چټک دړې وړې کېدا او طالبانو په وسیله د قدرت د چټک نیولو لپاره د برابرو شرایطو د رامنځته کولو خودنه کوي. اوس د امریکا دفاع وزیر له شرمون کې وتلو یو کال وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د واشنگټن د مبارزې په دوام ټینګار کوي. پوښتنه دا ده چې امریکا په افغانستان کې سره د خپلو متحدانو په دومره زیاتو عسکرو سره کومه کامیابی ترلاسه نه کړې شوه، اوس څرنګه ادعا کوي چې په افغانستان کې د خپل ترهګرۍ ضد جنگ د دوام غوښتونکي دي. حال دا چې د داعش ترهګره ډله د امریکایي عسکرو د شتون په ورستیو کې د هغو په مرسته ورو ورو په پراخېدو دی او د افغانستان د خلکو پر ضد یې ډېر زیات عملیات ترسره کړي او دا بهیر اوس هم دوام لري. افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي قومي وایي چې امریکایان په هیڅ ځای کې له ترهګرې سره نه دي جنګېدلي. حتی له افغانستانه د امریکایانو له تیښتې وروسته تاسو د داعش د ښکارندې د ظهور شاهدان یاست. همدا اوس په هغه مرستې سره چې امریکایان یې ترسره کوي، د داعش ځینې قومندانان او مشران چې له په تیښتې کې دي عراق او سوریې ته ورځي او له هلته د افغانستان او یمن داخل ته منتقل کیږي. ایزانو اوس هم درته یو ځانګړی راپورټ وړاندې کوو چې د کنړ پوهنتون مشر محب الله محب صاحب له ایرانه په ټولو زمینو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. نو راځي چې دغه راپورټ په ګډه وګورو.
د کنړ پوهنتون رئیس د ایران له اسلامي جمهوریت څخه په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د پوهنتون د رئیس پر وینا کنړ پوهنتون څه باندې 1 لسیزه وړاندې جوړ شوی او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس محب الله محب خپل کارځای کې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل سره په ګډه ناسته کې په علمي او کلتوري برخو کې له افغانستان او په ځانګړې توګه له علمي او اکاډمیکو مرکزونو سره د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو پر قدرونه سربیره وویل. د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون څه باندې 1 لسیزه وړاندې جوړ شوی او په هره برخه کې مرستو ته اړتیا لري. هغه د استادانو د ظرفیتونو په لوړولو، د زکړلانو ته د بورسو ورکولو، د شریعتو پونځي، د حقوقي کلینیک جوړولو او د غراج د دې پونتون د کتابتون په غنی کولو کې د مرستو غوښتنه وکړه.
موږ په ټولو پونځي کې مرستې ته اړتیا لرو. زمونږ د حقوقو پونځي، د شریعتو پونځي، زمونږ یو حقوقي کلینیک ته ضرورت لري چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده. زمونږ کمپیوټر ساینس پونځي، کمپیوټر لپونو ته ضرورت لري. زمونږ زراعت پونځي، بهترین زراعتي لابراتوار ته ضرورت لري او وسایلو ته ضرورت لري. زمونږ تعلیم او تربیه پونځي چې مختلف رشتې لري، مختلف ایجوکیشن برخه کې معلوماتي کتابونو ته ضرورت لري، بهترین کتابخانه ته ضرورت لري. چون دغه پونتون یو دردسته پونتون ده، نو په دغه اساس زمونږ هڅه همدا ده چې مونږ دغه لریواله د پونتون لمنځه ویسو، بلکې د نړۍ سره شامل کړو دا پونتون. او مونږ په دې اړه هڅه کوو چې د ټولو هیوادونو سره بهترین اړیکې ولرو، علمي اړیکې ولرو، فرهنګي اړیکې ولرو. خو د اسلامي جمهوریت ایران سره په دې برخه کې ډیر کوشش کوو چې زمونږ تفاهم لیکونه منځ ته راشي.
د سید جمال الدین افغان پونتون رئیس محب الله محب وویل، په علمي برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت خورا لوړې تجربې لري او دوی د دغه تجربو څخه ګټې اخیستنې ته اړتیا لري. هغه د ایران اسلامي جمهوریت څخه مننه وکړه چې په تیر کې د دې پونتون څو تنو استادانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو ترسره کولو زمینه برابره کړې چې ځینې د زده کړو له بشپړولو وروسته بیرته راستانه شوي او ځینې لا هم هلته پر زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز په تخنیکي برخو کې هم له پوهنتون سره د ایران اسلامي جمهوریت مرستې اغېزناکې وبللې. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید صادقي دولت آبادی وویل، خوشحاله ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د لوړ پوړي بلاوي د مشر په توګه په لومړي ځل کونړ ته سفر کوي او د سید جمال الدین افغان پوهنتون څخه د لیدو زمینه ورته برابرېږي. ښاغلی صادقي وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په تیر کې هم د افغانستان د علمي او اکاډمیکو مرکزونو سره په بیلابیلو برخو کې پام وړ مرستې کړې او لا هم دوام لري. د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل وویل، هڅه به وکړي چې د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون ته د ایران د یو معتبر پوهنتون سره د ګډې همکارۍ د تړون لاسلیک کولو زمینه برابره او هم په هغه برخو کې چې د پوهنتون مشرتابه یې غوښتنه وکړه د ایران اسلامي جمهوریت مرستې راجلب کړي.
این ملاقات هم برخی محورهای همکاری هایی که میتونه در آینده روش سرمایه‌گذاری کنیم و مورد اجرا قرار بدیم صحبت شد. چون ملاقات خیلی حالا طولانی هم نبود و از قبل هم برنامه‌ریزی نشده بود، من دعوت کردم از ایشون و برخی از اساتید محترم دانشگاه که در سفری که به جلال آباد دارن بتونیم در خدمتشون توی محل سرکنسولگری باشیم که در اونجا انشالله به صورت مبسوطتری برنامه هایی که میتونیم مورد اجرا قرار بدیم و در جهت روابط علمی فرهنگی افزایش هم افزایی داشته باشه انشالله گفتگو داشته باشیم.
مجید صادقی دولت نسته که 250 بلا بلتو که علمی و طولونیس کتابون هم در سید جمال الدین افغان پونتون در داله کرل. در کنر سید جمال الدین افغان پونتون لنن دول از کالولان دی جوڑ شوه چی در کرن کمپیوتر ساینس، خون و روزن اقتصاد او شریعت پونځي لري او په دې پونځو کې د شپږ سو نجونو په ګډون سباندې 4000 تنه زکړیلان په زکړو بوخت دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
دل پتہ منا باندرا غلیم پزڑ گیا اولا اولا اجران سزل پری دبنی اوخ کی جاڑم غم کی دلیم تقدری برا رسی گی کار ازل اوکو داد دل پتہ ماتما میں مزل اوکو چمی ولی داشت نازر می تسل تقدری برا رسی کی سب وائی ما پا قضا و پا قدرت رب رضائی ما ستا دمین اور کی
سوی سر تر پای ما خیر سپورد می دا اللہ پا توکل حکم دا دی دل پا تما تمامی مزل حکم چرمی ولی دا اشنا زمی تسل حکم دا دی دل پا تما تمامی مزل مزان پا قادر قیوم دے غور کڑے میں دا پاک شکر سوم دے دو مت میں پا محفل دا مین نوم دے دا مجنون پا شانت غم میں پزر نل حکم دا دی دل پا تما تمامی مزل بکو چمی ولی دا اشنا زمی دا سل حکم رقم کو غم خور براشی پاد تن بدڑن دستر کی بنا دادا اندرس باپا زر پتا سبا شیز ڈم شن لگے پا مثل دمن قلوکو دادی دل پتا ما تمامی مزل بکو چیمی ولی داشنا دمی تسل لکو دادی دل پتا ما تمامی مزل بکو چیمی ولی داشنا دمی تسل تملا باندرا غلیم پزڑ کی اولا اولا اجران سی زلیم پرید وینی اوخ کی جالم غم کی دلیم تقدری برا رسی کی کار زلوکو دا دی دل پتا ما تمامی مزلوکو چیمی ولی داشنار دمی تسلوکو
در اختیا مجله
ایزانو در اختیا د خبرونی سره زالی اسخر عبیدی د خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
اساسو درانه حضور ته حاضر سیویو هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري.
خوګو دوستانو د روغتیا د مجلې له نننۍ برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. هیله ده چې له تیرو پروګرامونو او مطلبونو مو هم پوره پوره استفاده کړې وي. په نننۍ برخې کې غواړو د دوو پوښتنو ته ځوابونه ووایو. اول دا چې مالګه په بدن کې څه اثرات او کارندوالی لري، او بل هم دا چې آیا د وینې ګروپ د انسان په شخصیت کې څه اثرات لري او کنا. نو په دې هیله چې د پروګرام تر پای را سره پاتې کېدو فرصت ولرې، په دې اړه له خپلو نظرونو مهم خبر کړئ.
ایزانو خوراکي مالګه بلوري معدني ماده ده چې عمدتاً له سودیم کلوراید څخه جوړه سوې ده او غذایي موادو ته د خوند ورکولو، د غذایي موادو د خرابېدو څخه د مخنیوي او همداراز د غوښې او یو شمېر نورو موادو د وچولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. مالګه د مالګې له لکانی او د بهر لوبو او یو شمیر تروشو میوو څخه هم ترلاسه کېدای سي، او هر ډول مالګه تر څو تصفیه نسي د استعمال وړ نه وي، ځکه چې کېدای سي خاوري، ګچ، ارسنیک، فلورین، کادمیوم، کلسیم سلفات، مګنیزیم، کانی، درانه فلزات او یو شمیر نور خطرناک مواد هم پکښې وي. هیوادونو کې د مالګې سره آیودین د پوټاشیم آیوډاید په شکل د هایپوتایرو ډیزم یا جاغور څخه د مخنیوي لپاره ګډوي، ځکه چې په بدن کې د ایودینو کمښت د تایراید او غدې فعالیت کموي، چې په لویانو کې د جاغور او په ماشومانو کې د عصبي ورسته پاتوالی لامل ګرځي. او په یو شمېر وادونو کې بیا فلوراید او فولیک اسید هم له خوراکي مالګې سره یو ځای کیږي. د خوراکي مالګې ګټې: مالګه له سودیم او کلور څخه جوړه سوې چې د انسان په شمول د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند د دوام لپاره ضروري ګڼل کیږي، او سودیم د پوتاشیم او کلسیم په څیر یو الکترولیټ دی چې ټول حیاتي سیستمونه ورسره تړلي دي، خو ډیر مصرف یې د بدن لپاره تاوانونه هم لري. په بدن کې د مالګې کرچار یا فعالیتونه په لاندې ډول دی: لومړی، د بدن د تیزابو توازن یا پی ایچ، دوهم، د عصبي پیغامونو انتقال، دریم، د عضلاتو انقباضات، څلورم، د بدن د حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته، پنځم، د بدن د فشار تنظیم، شپږم، د بدن د مایعاتو تعادل، اوهم، د معدې د تیزابو ترشح، اتم، د بدن د الکترولیټونو تنظیمول. په بدن کې د مالګې له کمبود څخه کېدای سي د عضلاتو شدید انقباضات، د زړه کمزوري، ریتم، د سر ګرځېدل، د زړه ناڅاپي ودرېدل او مرګ هم رامنځته سي. د مالګې د ډیر مصرف تاوانونه هم د وینې لوړ فشار، سکته، د کلسیم کمبود، د هډوکو ورستېدل، د وزن زیاتېدل، د معدې زخم او یشیدنه، د زړه د اندازې لویوالی، د تندې ډیروالی، د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د چانس ډیروالی دی.
خوګو دوستانو، اوس هم را ګرځو دې خبرې ته چې په خوړو یا خوراکي موادو کې د مالګې اندازه څومره ده. په خوراکي موادو کې د مالګې اندازه د سویم له مخې ټاکل کیږي، په داسې توګه چې په 2500 میلی ګرامه مالګې کې 100 میلی ګرامه سوډیم موجود وي. یو کامل متوسط شخص لپاره په یو ورځ کې د سوډیم مجاز مصرف 2300 میلی ګرام او د مالګې مجاز مصرف 6 ګرام دی، چې تقریبا د چای څخلو یو کاشوغه کیږي. خو دې ته مهم باید پام وي چې 15% مالګه په عادي خوړو لکه ډوډۍ، بسکټ او نورو کابو هر ډول خوړو کې وي او اضافي مالګې ته ضرورت نشته. نو ډاکټران یو څو سپارښتنې کوي، وایي چې که په ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت نه لري نو د خپل مالګې مصرف مو ټیټ حد ته ورسوي. د خوړو په سر د مالګې له دوړولو ډډه وکړئ. د خوړو د خوند لپاره د مالګې په ځای له لیمو، مرچکو، پیاز، اوګي او نورو سبو څخه ګټه او استفاده وکړئ. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې د بوډاګانو لپاره ضرر نه، بلکې په هر عمر کې د وینې د لوړ فشار یا بلډ پریشر، د زړه او د وینې د رګونو د ناروغیو سبب ګرځي. په یو شمېر مالګو کې د سوډیم په ځای پوتاشیم وي، چې دغه ډول مالګو مصرف د ډاکټر له مشورې پرته خطرناک ثابتېدلی شي او باید په خپل سر مصرف نشي. خو هغه خلک چې په ګرمه او تاوده هوا کې دروند فزیکی فعالیت کوي او بدن یې زیات خوله کیږي، باید په کافی اندازه مالګه وخوري، ځکه د بدن د خولې کېدو په وخت کې له اوبو سره یو ځای مالګې هم ضایع کیږي.
ګلون اوریدونکو، د خپرونې دوهمې برخې ته راځو چې د انسانانو د وینې د ګروپ او د هغوی د شخصیت ترمنځ د تړاو په اکله ده. د دغه برخې له پیلولو مخکې یادونه کو چې د روغتیا مجلې پاک له تاسو خپل هر ډول نظرونو، نیوکې او وړاندیز له موږ سره په دغه ادرسونو سره شریکولی سئ او زموږ دا پروګرامونه له دغو لارو لیدلی یا اوریدلی هم سئ. زموږ د سایت درک دی www.parstoday.com/ps. همدارنګه زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com او radiopashto@yahoo.com. فیسبوک ریډیو پښتو تهران او ټلیفون شمیره مو ده 00 98 22 14 28 98. دلته به د وینې له ګروپ سره د انسانانو د شخصیت د اړیکو په اړه مطلب درته وړاندې سي. شاید دا خبره به تر ډیره حده سمه نه وي، خو تر یو حده ممکنه ده چې د وګړو د شخصیت ځانګړتیاوې د وینې ګروپ له مخې معلومې سي.
نو د وینې صفر ګروپ یا او ګروپ، هغه کسان چې او ګروپ وینه لري صادقه، له انرژي ډک او خوشبینه وي. دوی په خپل نفس ښه اعتماد لري او خپل هدف او قدرت ته د رسیدو لپاره هر څه ډیر ښه زغمي، او که د لارې په منځ کې پوه شي چې دغه کار چټی دی نو په اسانه ترې تېرېدای شي. دوی د راتلونکي په حق له مثبت فکر لري، ځکه خو ډیر ځله نه پښیمانه کیږي. دغه ګروپ مادي مسلو ته ارزښت ورکوي، آرام او باثباته وي، او د صداقت په وړاندې ډیر حساس دي. خپل نظر په ډاګه وایي او له جزئیاتو په اسانۍ سره تیریږي. غالبا مشري کول یې خوښیږي او معمولا د تمرکز ښه قدرت لري. د وینې ای ګروپ، دغه ډله په پریکړو کې ډیر احتیاط کوي او غواړي مسلې په دوو، یعنی په سپینو او تورو ډلو وویشي. دوی ټولنیزو مسؤلیتونو او قوانینو ته ډیر ارزښت ورکوي، ښه زغم لري. په تیره بیا د فزیکي کارونو او سیالیو په برخه کې راتلونکي ته ډیر بدبینه دي او په اسانه خپله ظاهري بڼه آرامه ښودلی شي. حتی که عصبانی هم وي، د نورو نظرونو ته ډیر اهمیت ورکوي. که زړه یې مات شي، په اسانه نه رغول کیږي. دوی ډیر مسؤلیت منونکي وي او تل د خپل کار او تفریح ترمنځ یوه کرخه باسي. دغه ډله باوري وي چې په دینی او اخلاقي مسلو کې کمال ته رسیدای شي. غوره ګڼي له داسې بوختیاو ګټه پورته کړي چې عصبي دباونه ورته کم کړي.
د بی ګروپ خاوندان، دغه کسان په اسانه له نورو حکم نه اخلي، ژر فیصلې کوي او انعطاف منونکي دي. قوانینو ته دومره اهمیت نه ورکوي. له علمي او اکتشافي مسلو سره ډیره علاقه لري، خو ډیر صابره نه ښکاري او له سیالیو سره ګروهنه نه لري. دوی معقوله دي او سړه سینه لري، او له دې سره سره چې په زړه پورې کسان وي، خو ډیر شرمیږي او د نویو نظریو له څرګندونو څخه ویریږي، او د چا د نیوکو پروا هم نه کوي. که اوږده او ستومانوونکی کارونه کوي، ژر نه ستړي کیږي او په اسانه خپلې پخوانۍ خاطرې هیرولی سي. خلاق او مبتکر وي او د کار او تفریح ترمنځ سرحد ټاکي. هغه کسان چې بیا ای بی ګروپ لري، د دې ګروپ لرونکي رومانټیک او احساساتي وي او سخت فعال دي. د تجزیه او تحلیل په برخه کې ډیر فعال دي او د بیلابیلو مسلو په اړه د نیوکو په اړه منصفانه کسان دي. د اړتیا په وخت کې ژر فیصلې نسي کولای، باید د سختو کارونو لپاره ښه کار وکړي. دوی د راتلونکي پاک ډیر حساس دي او د درک او فهم لوړ قدرت لري. چندانې مسؤلیت منونکي هم نه دي، سړه سینه لري، خو د ناڅاپي مسلو په وړاندې ژر اندېښمن کیږي. د هغوی روحي حالت ډیر ژر بدلیږي او په یو وخت څو کارونه کولای سي، له هنري کارونو څخه ډیر خوند اخلي.
خوږو دوستانو، د روغتیا مجلې اونیز پروګرام نننۍ برخې وختونه هم دومره وو. نو له تاسو هم اجازه غواړم
او په متعال خدای مو سپارو.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل
دا تهران د پښتو خبرونه خګومنه والو دا خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدي
الهي نمونه نومې لړې نن نه برخې سره تاسو خدمت حاضر شوه هله دا چې د استفادې وړ مو ګرځي
اوریدونکو په تیره برخه کې مو وویل چې د خدای تعالی د پیژندلو یو ډیره ښه لاره د هغه د صفات او نومونو پیژندل دی. د قاضي سید قومي په نامه یو لوی عالم او عارف د خدای د پیژندلو او الهي نومونو ترمنځ اړیکې په ډیرو شو ټکو سره بیانوي او وایي: مخلوقات د خدای د بې پای نعمتونو د شکر او لزانه د ضرر د لیر کولو او د ګټې د جلبولو لپاره د خدای پیژندلو او شناخت سخت اړتیا لري، او له دې امله چې خدای تر دې لوی دی چې زموږ عقلونه پرې احاطه ولري او د عقل له لارې درک او حاضر کاندو، خدای تعالی په خپل فضل او کرم سره د ځان لپاره ځینې نومونه ټاکلي چې بندگان کولای سي په دغو نومونو سره هغه یاد کړي او د بندگان لپاره له خپل مولا سره د نږدې کېدو تر ټولو ښه وسیله همدغه الهي نومونه دي. او د خدای له نومونو او صفتونو پرته هغه ته د بندگانو د نزدېکت او د هغه د یاد، ذکر او معرفت لپاره بل هیڅ لاره نسته. خدای تعالی په خپل فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د خدای لپاره شایسته نومونه دي نو په دغه نومونه یې وبولئ. د خدای تعالی په نومونو کې یو هم خیر دی، یعنی هغه ذات چې تر ټولو ښه او ګټه رسوونکی دی. انسان چې په ځمکه کې د خدای خلیفه دی، تر ټولو ښه انسان هغه کېدای سي چې د نورو خلکو لپاره ګټور وي. د نن پروګرام لپاره مو درته خیر نوم په نظر کې نیولی دی چې په قرآن کریم کې 146 ځلې راغلی دی، نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په دغه نوم در سره خبرې کو.
دوستانو، خیر د خدای تعالی له نورو ډیرو نامو سره ورزیاتیږي او د خداوند متعال نور نومونه جوړوي، لکه خیر الحاکمین، خیر الناصرین، خیر الرازقین، خیر الراحمین، خیر الفاتحین او داسې نور. دا هغه نمونه دی چې د خیر په نامه د خدای صفت کوي. خدای تعالی خیر الحاکمین دی، ځکه چې د نورو خلقو قضاوت او حاکمیت خطا، تیروتنه او غلطی لرلی شي، خو د خدای حاکمیت او قضاوت له هرې تیروتنې، افراط او تفریطه پاک دی، او دا چاره د هغه د بې پایه علم په وجه ده. خیر الناصرین د خدای یو بل نوم دی، هغه داسې مرسته کوونکی دی چې په هر وخت او ځای کې مرسته کولی شي. خیر الناصرین بیا داسې یاور او مرستیال دی چې مغلوبیږي نه او هیڅ شی په مقابل کې د مقاومت توان هم نه لري. خدای تعالی د جمعې سوره په 11 آیت کې د خیر الرازقین په نامه سره یاد شوی دی، هغه خواړه یا ضرورتونه چې خلک یې یو بل ته ورکوي، که هغې ته روزي وویل شو نو له ډېرو نیمګړتیاو سره یو ځای ده، ځکه چې محدوده او تیرېدونکې ده. راتلونکي ته یې هیله نشته او کله کله د احسان اړولو منت ازار او کله هم لس پکاوی او د بدلې له توقع سره یو ځای وي. په داسې حال کې چې د خدای روزي هیڅ حد او پوله نه لري، نه یې د راتلونکي ویره کیږي او نه ورسره منت او ازار شته او نه خدای د دې په بدل کې له مونږه د بل څه تمه لري، بلکې هغه شیبه چې انسان د مور په خېټه کې راځي دغه روزي شروع کیږي او د ژوند تر آخري سلګې پورې دوام لري. ځینو مفسرانو له بهلول سره د بغداد د یو خلیفه کیسه بیان کړې ده چې دغه خبره پکې ډېر ښکلي ډول منعکس شوې ده. وای د بغداد خلیفه بهلول ته وویل، راشه چې ستا د هرې ورځې رزق او روزي مقرره کړو چې د خپلې روزۍ له فکره دې خلاص کړم. بهلول په جواب کې وویل، که ستا په کار کې څو عیبونه نه وای نو منله مې. لومړی دا چې ته نه یې خبر چې زه څه ته ضرورت لرم. دوهم دا چې د ضرورت وخت مې نه پیژنې. دریم دا چې له اندازې یې ناخبره یې. څلورم دا چې ممکنه دا یوه ورځ راته غوسه شي او بیرته یې رانه واخلې. خو کوم خدای چې ماته روزي راکوي په حقیقت کې هیڅ عیب نه لري او حتی په کومه ورځ چې ګناه کوم زما روزي نه غوڅوي.
ډېر انسانان د خیر د مستاق په پیدا کولو کې له غلطۍ سره مخامخیږي، ځکه چې کله کله خیر چاره د انسان لپاره ګټوره او خوږه او کله هم ترخه او ظاهرا تاواني وي. له همدې امله قرآن مجید د انسان لید محدود او کله کله هم اپوټه ګڼي، لکه څنګه چې د هغو کسانو په باره کې چې د خدای په لاره کې جهاد یې نه خوښاوه د بقرې سورې په 216 مبارک آیت کې فرمایي، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون. کیدای شي یو شی ستاسو نه خوش وي خو هغه ستاسو لپاره ښه او خیر وي، او یا یو شی مو خوش وي حال دا چې ستاسو لپاره شر وي او تاسو پرې نه پوهیږئ. پر دې اساس خدای تعالی چې مطلق خیر او په هر څه پوه دی، از موږ له اصلي خیر او شر څخه خبر دی.
خوږو دوستانو، قرآن مجید همیشه انسان د خیر کارونو ته بولي او حتی د آل عمران سورې په 114 آیت کې د صالحینو یوه نښه ګڼي او فرمایي، یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. هغوی د خیر په کارونو کې له یو بل مخکې کېدل او هغوی له صالحانو دي. په دغه آسماني کتاب کې د تاریخ لوی انسانان چې تل د خیر په کارونو کې له یو بل مخکې کېدل د خیر د بلګو په توګه معرفي شوي او د اخیارو یا نیکو خلکو په نامه یادوي. د قرآن مجید د 7 سورې له 45 تر 48 آیتونو پورې په آیتونو کې راغلي دي، او را یاد کړه زموږ بندگان ابراهیم، اسحاق او یعقوب چې د پیاوړو لاسونو او بینا سترګو خاوندانو، مونږ هغوی په خاص خلوص سره خالص کړل او هغه د آخرت یادونه وه، او هغوی زمونږ په نزد غوره او نیک خلک دي. او را یاد کړه اسماعیل او الیاس او ذوالکفل چې ټول له نیکانو وو. په انبیا سورې کې هم ابراهیم، لوط، اسحاق او یعقوب له هغو کسانو چې د ښو کارونو الهام ورته شوی، او زکریا او میرمنه او یحیا له هغو کسانو چې د خیر په کارونو کې مخکې کېدل معرفي کوي.
دوستانو زموږ د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. د پروګرام د حسن ختم لپاره د صحیفې سجادیه د درجې شمې دعایه و برخه تاسو ته وړاندې کو. ای خدایه، پر محمد او آلیه درود ولیږه، او زما په حق کې د خیر او نیکی حکم وکړه. هغه څه چې ستا له قضاوته مو نه دی خوښ، ازموږ خوښ وګرځوه، او ستا هغه حکمونه چې سخت راته ښکاري پر موږ آسانه کړه، او هغه څه ته غاړه کښېښودل چې ستا په مشیت او اراده په موږ نازلیږي موږ ته الهام کړه. ای خدایه، چې د هغه څه شاته پرېښودل چې تا مخکې کړي او د هغه څه مخکې کول چې تا شاته پرېښي خوښ نه کړو، او هغه څه چې ته یې خوښوې ناخوښ نه کړو، او هغه څه چې ستا نه دي خوښ انتخاب نه کړو، او زموږ کار په هغه څه چې عاقبت یې خیر او انجام یې د انسان لپاره عزتمن وي پای ته ورسوه. ای خدایه، بے شکه ته قیمتي عطاګانې کوې او لوی نعمتونه بخښې، او هر څه چې وغواړې کوې، او ته په هر څه پوه یې. ای خدایه،
خوږو دوستانو، په دغې په زړه پورې دعا سره د الهي نومونو له نومې لړۍ نننۍ برخې وخت هم همدلته سر ته ورسېده. نو سرلوړي واوسئ. Thank you.